دا د وایز اف امریکا دی ودا عمله د مهمو خبرونو سرپکی. IMF د پاکستان د مالی کال 2023 سلرشتم د بجټ په ګډون د نورو سیزونو جزئیات غوښتي او حکومت ورسره پرې خبرې کوي، خو په ټیکسونو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د ضرب عذب عملیاتو 9 کاله پوره شول، خو د ترهاګرو د ملا ماتولو دعوی کوي. خو د قبایلي ضلعو خلک وایي چې په سیمه کې ترهاګر اوس هم فعال دي. او د روس نه د ایل پی جی یا مایا ګیس ټینکرې د تورخم للارې پاکستان ته رسیدلې دي. او د امریکا د پخواني صدر ډونالډ ټرمپ په فلوریډا عدالت کې د خفیه اسنادو په تړاو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د دې او نورو رپورټونو او خبرونو د تفصیل لپاره راسره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ.
سلیم شهید دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې 14 نیټه دا پرې خبري خبرونه کې درته زنه سورلا خان هر کله وایم. په خبري خبرونه کې ډېر رپورټونه لرو، معلوماتي رپورټونه هم لرو، او د کوم چې په کراچۍ یا په هندستان ته طرف ته کوم څه طوفان روان دی په اړه باندې هم رپورت معلومات لرو. خو اول زو د پاکستان کې بجټ وړاندې شوی دی. خو د پاکستان د خزانه مرستیالي وزیر عائشه غوث پاشا ویلي د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره په رابطه کې دي، او وايي یاد ادارې د حکومت نه روان کال د بجټ په ګډون د نورو سیزونو جزئیات غوښتي دي. البته د اقتصادي درجه بندۍ ادارې موړي زویلي پاکستان د IMF سره د 6.4 ارب ډالر په ترلاسه کولو کې د ناکامۍ سره مخ ده. په دې اړه باندې تفصیل درته د اسلام آباد د یو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د خزانه لپاره د پاکستان مرستيالي وزیر عائشه غوث بخش پاشا د سېنات د کمیټې د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې هغه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره په پرلپسې ډول رابطه کې دي. د نوموړي وینا و چې IMF د مالی کال 2023 سلرشتم د بجټ په ګډون د نورو سیزونو په اړه د پاکستان څخه سپیناوي غوښتلې او پوښتنې کوي. د میرمن عائشه غوث پاشا وینا و چې هیواد به د ګڼ اړخیزه تجارتي او نورو قرضو په بیرته ستنولو کې سقوط ونکړي. مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې د خزانه د وزارت چارواکو د سېنات د خزانه کمیټې ته ویلي چې IMF د راتلونکي مالی کال په بجټ د عدم اطمینان څرګندونه کړې ده، او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د محصولاتو راغونډول او په پېټرولیم د ټیکسونو سیوا کړي. د اقتصادي او مالی چارو ماهرین وایي چې د IMF لخوا د پاکستان د راتلونکي بجټ په هدفونو اندېښنې څرګندول پر ځای دي.
د IMF پروگرام نه بهالېدو اصل وجه د حکومت ځینې تېروتنې دي. که حکومت په بجټ کې ټاکلي هدفونو حقیقت ته نږدې کېښودلی وي، ځینې اصلاحات به یې کړي وو، نو بیا د IMF پروګرام ترلاسه کېدی شو. خو په راتلونکې لنډه موده کې نه ښکاري چې د IMF سره به لوزنامه وشي، ولې چې په بجټ کې ټاکل شوي هدفونه غیر حقیقي دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا هم د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره په کال 2019 کې د لاسلیک شوی قرض پروګرام د بیا بحالې هڅې کوي. هیواد کې د ګرانې شر د تاریخ لوړې کچې 38% ته رسیدلې ده. روپۍ د امریکایي ډالر په مقابله کې په پرلپسې ډول خپل قدر بیلي، او د دې ترڅنګ په بهر هیوادونو کې میشته پاکستانی کارکونکو لخوا هیواد ته پاستونکي ترسیلاتو کې د روان مالی کال په لومړو 11 میاشتو کې 12% کمی راغلې دي، او د زر مبادلې ذخیره هم 3 ارب ډالرو ته لاندې ښکته شوې ده. د اقتصادي چارو خبريالان وایي چې د راتلونکي مالی کال د بجټ مهم مقصد د ووټ لپاره د خلکو خوښي ترلاسه کول دي.
بینګ اکنامیک رپورټر سره او زه چې کوم ماچ کوم بیک گراوند ده، زه دا اینم چې نیکسټ 3-4 مانس کې به موږ مینی بجټ دوباره زو دوباره پیش کو. هدي دا وایي چې IMF کې هغه کوم ریکوایرمنټ یې هغه مونږه دا کو دوس په دې وخت کې کنفیوز دي چې موږ د حکومت په ایون دا خبر هم چلیږي چې یو کال لپاره ایکسټینشن هغه نن کوشچن شو هغه پاسیبل نه دی. نو دا غي پوهه باندې دوی د مخکې داو کو سفاره چې بل حکومت راځي هغه پټنشن کې هغه ته چیلنج دی.
د خزانه د وزارت چارواکو د خزانه لپاره د سېنات قائمه کمیټې ته ویلي چې IMF په پېټرولو باندې د لیوی د 500 روپو څخه 70 روپو ته درسولو او د محصولاتو د راغونډولو د هدف د لا زیاتولو غوښتنه کوي. ښکار دی چې د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال 2023 سلرشتم بجټ کې د 9200 ارب روپو د محصولاتو راغونډولو هدف ټاکلی دی، او IMF د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د محصولاتو مرکزی اداره اف بی آر دی په پیټرولو د 800.1 اربع روپو د ټیکس راغونډولو لپاره د لیوی نرخ زیات کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ده. تاسو به د پاکستان کې د دفاع د بجټ اوریدلی وي چې څومره بجټ دی، خو په پاکستان کې د تعلیم لپاره څومره بجټ ښودل شوی دی؟ د هایر ایجوکیشن لپاره یا لوړو زده کړو لپاره ولې بیا په دې باندې چې کوم پوهان دي هغه وایي چې دا بجټ کم دی؟ په دې اړه باندې نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د جون په نهمه د وفاقي حکومت له اړخه وړاندې سوی د 4.3 تریلیون په بجټ کې د عامه سکتورو پرمختیا پروګرام پی ایس ټی پی لاندې د تعلیم په برخه کې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی لپاره 9.5 اربع روپۍ وي مختص کړي سوی. د 13 ترمیم وروسته د تعلیم سیمواری صوبو ته سپارل سوی او وفاقی حکومت په بنیادی توګه د لوړو زده کړو په مالی مرستو تمرکز کوي. د بجټ د دستاویزاتو تر مخه په دغه مختص کړې سو پیسو کې شاوخوا 2.5 اربع روپۍ د روانو سکیمونو او 6.9 اربع روپۍ د نوو سکیمونو لپاره مختص کړې سوې دي.
اوس کته یو خاطه وګوره، 15% په دغه کې په ګرانی راغلی ده، په دغه په شیان ګران سوي دي په پاکستان کې. نو دغه د دې اثرات د یونیورسټۍ پر جوړېدلو، پر کارونو، پر اخستلو، پر خرڅولو، پر دې ټولو باندې ویل کېږي. دویمه خبره دا ده چې په دې کال کې تیر کال هم یو کم شپېته بلیون و، دا کال هم یو کم شپېته بلیون و، خو دا کال نور یونیورسټیانې هم جوړې شوې، نور کیمپسز هم جوړ شول. پیسې هغومره دي اوس چې بیش کېږي، سره هغه به حصه نور هم کمیږي.
په روانو سکیمونو کې افغان طالب علمانو ته د علامه اقبال 3000 سکولرشپونو ایوارډ لپاره 1.5 اربع روپۍ، په 400 کې د باچا خان یونیورسټي د مین کیمپس د پرمختګ لپاره 500 ملیون روپۍ، هم د غرنګ پنیر پوهنتون او جو کې بیوټمس یونیورسټي کالج لپاره هم 500 ملیون روپۍ مختص کړي سوي دي.
په انټونونو باندې، په ایجوکیشن انسټیټیوشنز باندې، هایر ایجوکیشن باندې ډیر زیات بوج دی، او دې بوج په وجه باندې هغه پرمختګ با ډیر نور هم غشي کمبود شکار شي. او دغه بجټ چې کم دی، دا بجټ ما په نظر کې لکه کافي نه دی. دغه چې په ډبل باندې شي کنه، بیا به لچرتا ایلډا بیا بچرتا سره هغه چاول خبره چې ټرین روان شي.
مالیکال 2023 کې د تعلیم لپاره د پاکستان د جی ڈی پی 1.5% مختص کړي سوي وي.
گورنمنٹ کو جو ہے ایجوکیشنل بجٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے جو
حکومت باید تعلیم بجٹ زیاد کړي چې د نړۍ د نورو پونتونو پرانګ ریسرچ هم زیاد وکړي شي، او موږ د نړۍ د نورو پونتونو سره مقابله کولای شو.
پاکستان د تعلیم لپاره مختص کړي سوي بجټ په برخه کې په سیمه ایزه کچه تر ټولو ټیټه درجه لري. پاکستان په سرکاري او پرایویټ سېکټر کې 243 پوهنتونونه لري چې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ایچ ای سی لخوا تصدیق شوی. البته په دغه پوهنتونونو کې یو هم داسې نسته چې د نړیوال درجه بندي په نوملړ کې په لومړیو 300 پوهنتونونو کې نومره زی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. د هند او پاکستان ساحلي پټي طرف ته یو کم طوفان چر روان دی به فرجای. دا کم زتر رسیدلې د پڅومره رفتار باندې د څومره لري د پاکستان په دیړه باندې حکومت کم کم ګامونه اخستې دي د جغورنې د پاره حکومت سوی اړوند ادارې په دیړه باندې سوی. په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې مونږ دا معلومات د کراچۍ نه د ډیوه د خبري ال ذوالفقار بیٹنی نه اخستیو. ستاسو نور معلومات په دې کې
سین سوبی د افتونو په وخت د تنظیم ادارې تازه بیان تر مخه دا وخت بایپر جوی نومي طوفان چې کم په بحیر عرب سمندر کې را جوړ شوی دی د کراچۍ څخه 340 کیلومتر لري دی. ورسره د سین چې کمې ساحلي پټه باندې نورې علاقې دي لکه ټټه شو چې کم د دې طوفان د خطرې سره مخامخ کېدی شي د غزیله 355 کیلومتر او چې کم کټي بندر چې کم ځکه به دا سیلا طوفان تمبیگی د ایل سرا دا غزینه 215 کیلومتر لري ده. پاکستانی چرواکی وای چې دا طوفان به سبا ماسپخین تر ماخام په منځ کې د پاکستان چې کوم د ساحلی پټه کټی بندر سیمه او بیا د هند چې کوم ګجرات سیمه دا هغه سره بټکراویږي او دې لړکه به تیزی هواګانی چدیږي ورسره د برانونو خطر هم شته. د پاکستان د موسمیاتي بدلون مرکزی وزیر شیر رحمان هم په دې اړه خبری کانفرنس کړی دی او هغه ویلي دي چې کمې د لارې اول نه ویل شو چې په کمې لارې به دغه طوفان جی طوفان هغه سي په هغه لارې روان دي. په کراچۍ باندې دا طوفان باندې ناراضي خو د تیزو بارانونو او د سیلو د تیزو سیلو هغه د اندېخنې دلته راشته امکانات شته چې دلته وکیږي. بیا تاسو د خلکو د ژغورنې په اړه ویل نن د سند وزیر الله ترجمان په ټولنیزو رسنیو خپل بیان جاری کړي او هغه بیان کې ویلي چې دا وخت چې کمی درې ضلع د سیند صوبې چې کمی په ساحل باندې پرتی دي ټټه بدین سجاول دا هغه ضلعونه تقریبا سلور باندې 15,000 خلک خوندې ځایونو ته رسول شوي دي او بیا په دغه دریو ضلعو کې 10 کمپونه د خلکو لپاره جوړ کړل شوي دي. د پاکستان بیریا چې کمی کشتۍ دي هغه په دغه اپریشن کې برخه اخلي او کوشش دی چې کم خلک لاوس هم په داسې سیمو کې پاتې دي چې کله چې د طوفان نه خطرات ور مخامخ کېدې شي نو هغه ته د اپریشن وکي او خلک روباسي. بیا دلته په کراچۍ کې چې کومې وړي الوتکې دي دا غو پاړه هم د پاکستان موسمیاتي بدلون مرکزی وزیر ویلي دي چې په غو الوتکو په غو باندې بندیز لګول شوی دی ځکه چې دلته به واګانی تیزی وي او بیا دلته د بارانونو خطر هم شته. خو دا وخت کې د کراچۍ حالت تاسو ته بیان کم په کراچۍ کې د شیبی شیبی سره الکال کا برانونه شروع دي او ورسره دلته هوا هم تقریبا 15 کیلومتر فی ساعت په حساب باندې روانه ده او بیا دلته چې کوم مونږه د ساحلي سمندر غاړه وینو هغه غسی ترل شوی ده. دلته خلک د لامبلونه په سمندر کې لامبلونه او بیا د میانو یا کبانو چې کوم ښکار کوي خلک دا هو د پاره بند کړی شوی دی چې هغه سمندر ته نزي ځکه طوفان روان دی او د شری رحمان په وینا چې تقریبا 10 داسې غټې کشتۍ چې کوم د ماهیګیرو وي یا میان نیونکو وي هغه تر رېستر شوي دي او لا هم د ژغوري چې څوک د سمندر غاړې
سي. ذوالفقار بیٹنی صاحب یو طرف ته کدغه د حکومت ته سره روان دي کوششونه روان دي بل طرف ته دغه طوفان راتک خبره ده خود دي اثرات با په موسم باندې سوي د بارانونو پاړه باندې د سیلې د طوفانونو پاړه باندې سوي له شوي دي چې دا بیا څومره مودې پورې وي یا په کم کم ضلعو کې کیږي څومره بکی
نسول الله صاحب اول خو کومګه چې څنګه خبره وکړه چې ساحلي پټه نیغ په نیغه د طوفان اثراتونه نشي خوندې پاتې کېدلې. د سند وزیر الله پرون حمله کې د خپل وینا پر مهال ویلی وو چې د طوفان اثرات په د 15 جون نه ورسته دلته په کراچۍ او د کم نور د سند انټیریر یا د نن سند کم خارونه دی په هغه باندې برازي خو سبار وځکه چې دلته د طوفان د تمبیدو خطر دا چې دا بدلته هغه سره ټکر وخري دا کم کټي په بندر سیمه ما یاد کړه نو هغه اثر خو په دغه سیمو راځي. خو بیا چې کراچۍ باندې دا طوفان کنيخ باندې غره روان نو دلته د تیزو هواګانو سره د زیاتو بارانونو خطره ده په ځینې سیمو کې یادېږي چې د 300 ملي میټر پورې به بارانونه کیږي او کراچۍ کې هم دا امکانات وزیر اعلی سند خوندې دي چې دلته به 80 ملي میټر نه زیات باران کېدای شي او بیا دلته چې کمی اداري دي دلته په خوا هم بارانونو لوجه نه سیلابونه راغلي وو او بیا دلته په کراچۍ کې وبو داړې وي نو دې ملي دي چې مونږ کم واټر د وبو استر کم پمپونه دي هغه مو او سیمو تر سوال دي چې کوم سیمو کې وبو درېدل شي یا خلکو کورونه تور نه وتل شي بیا دلته چې کمی غټي نالې دي دا وو صفایان مو یې شروع کړی دي او ورسره ورسره دلته په هسپتالونو کې هم الټ جاري کړی شوی دی چې داسي بیړني حالات مخې ته راځي نو چې د خلکو ژغورنې لپاره اداري چمتو وي. راځي نو سلام
ډیر زیات مننه کوم ذوالفقار بیړني صاحب د وخرا کولو معلومات شریکول او جهان مننه
تاسو مننه.
د وایس اف امریکا دی ودا د روس ته تلو د سمندري جاز دراتلو نو روستا د منځني ايشيا تل هم تورخم تر رسیدلې دي. د مرکزي ايشيا د هوادونو نه په لومړي ځل ال پی جی د تورخم د لارې افغانستان پاکستان تر رسیدلې او قانوني اسلادو پوره کول نه پس به تاکلو زاین ته روانيږي. سوداګر وای د پټرولو ډک گاډي څو ورځې وړاندې را رسیدلې دي خو د ګمرک یا کسٹم د کلیر کېدو عمل یې چټک نه دی. په دې اړه باندې نو تفصیل درته د سیمینا د دیوا خبريال فرید شنوار وړاندې کوي.
د روس ترکمانستان او ازبکستان نه څو ورځې وړاندې په اولنی ځل د ال پی جی ګیس 21 ډګ گاډي د تورخم پولي د لارې پاکستان ته را داخل شوې دي. سوداګر وایي د ال پی جی ګیس ځنی گاډي 40 ورځې وړاندې را رسیدلې دي او په تورخم کې د ځینی قانوني اسنادونو لرلو د لاسه لا هم ولاړ دي.
دا چې کوم دي د سنټرال ایشیا ملکونو کې زموږ د تکوم لوکل امپورټر دي دا وغوښ په اګریمنت دي او د سنټرال ایشیا ملکونو نه دا هغه ذاتی تور باندې دا امپورټ کړی دی. فلحال دا د کوم انټرنیشنل سطح یا ملکی سطح باندې چې کوم اګریمنت دی هغه سره څه تعلق نه لري بلکې دا د موږ کوم لوکل امپورټران دي هغه په خپل ریسک باندې دا اګریمنت کړی او هغه په خپل ریسک باندې دا سامان ملک ته دراوړلو کوشش کوي.
د تورخم پولي د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکو تایید کړي چې په دې 21 گاډو کې شپږنیم سو متر ټکټانه ال پی جی ګیس رابر شوې دی. سوداګر وايي په مرکزی ایشیایي هیوادونو کې ډېر داسې شیان شته چې هغه مونږ واردولای یا امپورټ کولای شو او د سره با تجارتی حل ځلې هم رواني شي.
د تیر څو کلونو پاکستان امپورټ او ایکسپورټ افغانستان سره کوم هغه ډېر متاثر شوی دی. مونگ دا چکم اس روس دا ایل پی جی گیس پاکستان سے تراغ ترو افغانستان تاجکستان مونگ دیر اتم امید ہم دا ان شاء اللہ تعالیٰ کے خیر سر دے سر با کاروبار روزگار او تجاران دا ٹول بہ ان شاء اللہ دیر و سر خوشحالی او یو خو امید کرن دے دا مونگ ٹول پارا شدا نورم وشی او مزید مستحکم شدہ.
د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي وایي د پاکستان یو شخصي کمپنی با 15,000 متر ټکټنه د روسنه او بل کمپنی با 200,000 متر ټکټنه ال پی جی ګیس د ترکمنستان نه واردوي یا امپورټ کوي. سوداګر وایي ال پی جی ګیس نه د مال په بدل کې د مال تجارت یا بارټر تجارت لاندې او نه د حکومتي لوزنامې پرانا کې راغلي دی.
د دوه ګاډو چې کوم امپورټر دی هغه تعلق خیبر پختونخوا سره دی نو مې به چې دا په خیبر پختونخوا کې د دې کنزپشن وشي یو پلس پوینټ دی. ضرورت دی د ملک انرژي کرایسیس دی نو د ملک ضرورت دی او ان شاء الله امید خدا سه چې دا به د خیبر پختونخوا چې کوم امپورټر دی هغه پاندې خوښ راغوخت دی او پاندې خوښ انویسټمنټ کړی دی چې کوم موجوده انرژي کرایسیس دی هغه کې مونږ یو طرف ته ګورنمنټ ته ریونیو ورکړو نو بل طرف ته په دې کرایسیس کې مونږ هم د ګورنمنټ سره خپل ملګرتیا وکړو.
پاکستان دا د مرکزی ایشیایي هیوادونو نه ال پی جی ګیس په داسې حال کې راوړل کیږي چې یاد هیواد وړاندې نه د انرژي د سخت کمی سره مخ شوې دی. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د وایس اف امریکا دیوا دا خبری خبرونه لا دوام لري. دیوا تاسو فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. پس د دیوا په ټوئیټر باندې وخت په وخت باندې مهم موضوعات باندې سپیسونه کې پاکم تاسو برخه اخیستلی شئ. ته په خواني فاټا کې یو پوزي اپریشن د ضرب عزب په نوم په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې پیل شو. لکبل یې په لکونو پښتانه به کور کړل شول او د یادې سیمې نه نورو سیمو ته لاړل، خو د نه هکال به کورې او ستړو پس هم په زرګونو کورنۍ لا بیرته نه دي تللي، ځکه ورته ویل کیږي سیمې لا نه دي خوندي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته سیمې نه د ډیوا خبريال عدنان بیٹنه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
لالګل د شمالي وزیرستان له هو کډوالو څخه یو ده. سنها کالوړانه د شمالي وزیرستان د ضرب عزب عملیاتو له عمله سره د کورنۍ خپل علاقه د مجبورۍ په حالت کې په داسې حال پرې شي چې د ضرورت سامان نه په کور ترې پاتې شوی دی او اوس مهال کې مروت ضلع کې په لرې وریا یو سیمه کې د کډوالۍ ژوند کوي.
زه کوړتا څلور سو سره کې یی چې تاسو پین ډیرای ته تم ځیرانه مریږي میشتایا ادار شي تکلیف دی نه خواروک ترک بالکل دی یو شی باندې باسو نستا چمیش تا داد وسی چمیش تی واخ پل کرینا تا لرسی دکا چمیش غاپ وطنینا که کورینا بار بود سول ختم سول چا تا جای جدینا وی در چول ختم سول او امیش پا غرینا که چا تا غاوی امدن وی آغا ختم سول.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په څوارلسم ځون کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزب نوې پوځي عملیات پیل کړي. فو سی په فایل کې یو لک نزیات کورنۍ خپل سیمې په پرېښولو مجبوره کړي. د کډوال د علاقې څخه لری وریا خپل خپلوانو خیمو او کرایې په کورونو کې د کډوالۍ ژوند کوي.
2018 نه ونته 2023 تای چې میر د واپسی نن هغه ور دي نه ونته د نن ور دي پر نشي اس میر مجبوري چې کیمه پیسې مشته دای په کجرو کوي 20000 هغه د میر نه بند کړي او نو خپل علاقه ته پریدي.
د افاتونو په وخت د تنظیم برابرولو اداره پی ډی ایم ای وای 2300000 نه زیاتې به کور کورنۍ ريجستره دي. سده نړیوالو په ملاتړ 2300000 روپو نه زیاتې مالی مرسته کیږي، خو کډوال وای غیر ريجستره کورنۍ شمیره تر ريجستره کورنۍ څخه په درې چنده صفاته دوی وای کډوالې ستوخ پوخ کړي او بیرته خپل سیمته ستنېدو ته ارزو مندي.
آرمی د طرف نه، د سکیورټي فورسز د طرف نه هغه علاقه کلیرنس وشي چې هغه مطلب خال کتابیا د معنی په شکل شپ دیش زرار نراسی بیا هغه ته به واپسی کی په دې وخت باندې خبره راوونه دي د واپس ای او ان شاء الله په نر دې وخت شبه د هغه علاقه چې کیمه علاقه کلیر کیږي کیمه صفاشی اته به واپسی شي.
د عملیاتو پر مهال د پاکستان پوز د سیمه د هر قسمه نه امنۍ څخه پاک اگر سفلې، خو بیا هم پکې د نه امنۍ زیاتې پیښې ریپورت کیږي. د علاقې خلک د نه امنۍ پر ضد په دوامدار توګه احتجاجي مظاهره کوي، خو د عملیاتو وروسته په علاقه کې پر روان نه امنۍ او د کډوالو په ستونزو د پاکستان په میډیا او پارلیمان کې بیسونه نه کیږي. عدنان بیٹنای، دیفا، شمالي وزیرستان.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وایس اف امریکا دیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ګوند تحریک انصاف د غړو نیول کېدو پر خلاف د امریکا په خار نیویارک کې مظاهره شوې ده. دغه پلویان وایي چې پاکستان کې د پی ټی آی غړي نیول کېږي او د هغو د حقونو خلاف ورزي کېږي، خو د پاکستان حکومت دغه خبره ردوي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د نیویارک نه د دیوا خبریال فضل الله په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا په نیویارک کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان دی او د ملګری ملتونو د ودانۍ مخې ته احتجاج کوي. دوی غوښتنه کوي چې ملګری ملتونه باید په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته پام وکړي. د دې احتجاج د ګډونوالو غوښتنې یوازې د خپل ګوند پورې محدود وي او دوی په موجوده حکومت ته لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان نیول کیږي او په هغوی تشدد کیږي. د پاکستان تحریک انصاف یو غړی او د ګوند پخوانی ویاند شیباز ګل یو وی دیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان دننه د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. دوی غواړي ټول نړۍ ته ووایي چې باید په دې معاملې خبرې وکړي.
پرپز یہی ہے کہ یہاں پوری دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم ڈیموکریسی
دی احتجاج مقصد دا دے چی دا پاکستان دننہ دا وقت پا جمہوریت دا بیان پا آزادے او دا قانون پا حاکمیت بریدون روان دی. مونگ دا ٹولی نڑے مشران توائیو چی پا دے خبری اکڑی پاکستانیانو ته باید د آزادو ټاکنو موکو ورکړل شي. هلته چې نن سبا د حراست په وخت تشدد روان دی، خلک نیولې کیږي، په خبریالانو بندیزونه دي، دغه ټول باید ختم کړي شي.
فریډم اف سپیچ په صحافیو کې پر پابندي ده، او سب ختم هو.
زارا هاشمی نیوی یو بیمرمن تور لګو چې د پاکستان ادارې د کورونو دننه د کورونو د غړو ویډیوګانې جوړوي او دا غوښتنه هم وکړه چې باید عمران ریاض نومي خبریال چې بې درکه دی پیدا کړل شي.
آج کوئی ادارے میں ہمت نہیں ہے کہ عمران ریاض
نن پیوا ادارہ کی ہم دا ہمت نست چی عمران ریاض خان لا اتر دی شروع زو بے درک کھل سوئی دی دختای پاک نہ و بے ریجے عمران ریاض حق وے نہ کولا ہا دخ پل قام سر ولاڑو د قام آواز و ظالمانو ظلم یش کار کوا مرد عمران ریاض سر ولاڑیو
ظلم کو بے نقاب کرتا تھا ہم عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہیں
د یا دور د چی عمران ریاض نمی خبریال باندې تورن لگول کیگی چی غد پی ٹی آئی گوند سوچ ملگرے دے د سیال کوڈ د جیل نه اخلاصي دوه رستو به درکه دي او په دې رستو کې د پاکستان استخباراتي ادارو او پنجاب پولیس عدالت ته ویلیو دوی هیڅ معلومات نه لري چې هغه چرته دي. په احتجاج کې موجود د تحریک انصاف ګوند یو بل غړی ظفر چی موویل د دوی د ګوند پلویان پولیس نیسي او ځینې نامعلومه خلک یې تښتوي. دوی غواړي د نړۍ خلکو ته دا غږ ورسوي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده.
آئین ہر آدمی کے لیے
قانون او آئین باید دٹول د پاره یو رنگ دی دا سنشی کې دلې چې کوم خلک دا وخت په اقتدار کې دی په فساد کې ککړ دی دا ویل لپاره یو قانون وي او کوم خلک چې د قانون او آئین د حاکمیت خبره کوي دا ویل لپاره بل قانون وي. پی ٹی آئی هر وګړې د قانون او آئین د حاکمیت لپاره د عمران خان سره ولاړ دی
صرف آئین او قانون کی بالادستی کے لیے.
د یاد ور د چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان د مئی په نهمه د ګوند مشر عمران خان د نیولو په ضد د احتجاج په محل په پوځي مرکزونو ورغلیو. د ریډیو پاکستان پیښور او په لاهور کې د کور کمانډر کور جناح هاوس د سوځولو سره په مردان کې د فوزي مجسمې ماتولو ویډیوګانې مخې ته راغلې وې. د کوم وروسته چې یو شمیر د پی ټی آی مشرانو ګوند پرېښودلو ډېر په جیلونو کې دي او د جون په 12مه حکومت د قومي اسمبلۍ دننه یو قرارداد هم منظور کړی چې باید په دې احتجاجونو کې ککړ کسانو ته د فوزي عدالتونو د لارې سزا ورکړل شي. څه هم د تحریک انصاف پلویان د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګوي خو حکومت او فوزي چارواکي دا تورونه ردوي او د جون په 1مه د فوزي چارواکو غونډه یا فارمیشن کانفرنس کې هم په ښکاره ویل شو چې د 9مې مئی په پیښو کې ککړ کسان ته به سخت سزا ورکول کیږي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
دار وایس اف امریکا دیوه دا خبری خپرونه لا دوام لري. په پیښور کې افغان کډوال وایي 13 میاشت د حکومت پر ضد د قهرجنو احتجاجي مظاهرو سره هیڅ کار نه دی لرلې، خو د هغې وروسته پولیس په ښار کې د میشت افغان کډوالو د نیولو عملیات ګړندي کړي چې په بې کور او بې وطن افغانانو کې ویره ترخه خوره کړې ده. وایي نه په آزاده توګه کاروبار کولی شي او نه چرته تګ راتګ. په دې اړه باندې نور څه تفصیل تاسو ته د پیښور نه دریو خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میش افغان کډوال وایي د تیرې میاشتې مئی د 9مې نیټې د قهرجنو احتجاجونو وروسته پولیس د افغان کډوالو پر ضد عملیات تون کړي او د روزانه په توګه لویه شمېره کې افغان کډوال نیول کیږي. اجمل خټک د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پیښور بورډ بازار کې خواري مزدوري کوي. وایي څو ورځې وړاندې پولیس ونیولم او زندان ته واچولم.
ما سره داسې دوه ورځې کاروي شوې ده. کور ته تلم او پلس پلار باندې پولیس گاڑی نه کته کړم او شپه مې په جیل تڼه کې وکړه. به سبي سنټر جیل ته وې وړم نو وش پیال ته کې ما وکړې او دویم ځل کې مدا شکار وې را سره شوې درو کې.
پیښور کې ژوند کوونکي افغان کډوال وایي پولیس د امروزه په توګه هغه کډوال هم نیسي چې د متحده ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا قانوني اسناد لري.
خلک گریږي بازار نه راځي. 40-30% نوی خلک راغلي ده سره یو سره مکار نشته د مجبورۍ نه راغلي دي. ډېر پکې بیماران دي. موږ خپل بازار کې په ذات خود خپل ګورو او دا زموږ د پاکستان ګورنمنټ نه خواست دی چې دې کې موږ سره ډېر هیلپ وکړي. همیشه 40-45 کال موږ سره ښه کړي خو دغه لږه سخت راغلي په موږ باندې دی کې تاسو موږ سره هیلپ وکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم څو ورځې وړاندې د ټویټر د لارې یو پیغام کې لیکلی وو چې پاکستانی پولیسو د تیرې میاشتې د قهرجنو لاریونونو په اساس اسلام آباد او نورو سیمو کې د افغانانو نیولو لړۍ پیل کړې ده. سفارت لیکلی چې په دې مسلې د پاکستان د حکومت د چارواکو سره خبرې کړي او نیول شوی کسان ټول بې ګناه او غریب خلک دي چې د مئی د میاشتې د نهمې ورځې لپیخو سره هیڅ تړاو نه لري. په نهم مئی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروسته د ملک په لویو ښارونو کې احتجاجونه شوي وو. فوزي او په دیپایي ودانیو باندې قهرجن مظاهره چیان ورختلي وو. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د لنډمهاله کابینې د اطلاعات وزیر فیروز جمال کاکا خیل ویل د مئی په پیښو کې که هر څوک ککړ وي پر ضد به کاروایی کولی شي. نوموړي ویل پختونخوا کې حکومت د افغان کډوالو پر ضد څه ډول عملیات نه دي شروع کړي. البته پولیس د روزانه په توګه د غیر قانوني کډوالو پر ضد کاروایی کوي.
دا ان ريجستره چې کوم دغه دین هغه یو ان ګوينګ دغه دی. هغه دا نه دی چې یو رس یا دوه ورځې مونږه مثال دی چې آپریشن کوو یا څه ټارګیټ کوو دغه نه کوو. هغه یو ان ګوينګ پروسیس دی چې سو غیر قانوني په هر ملک کې هغه دی تپوس کوي اگر انیسی نو هغه لگا هغه یو ان ګوينګ پروسیس دی.
سورز وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله شخصي ټلویزیون جیو سره مرکه کې ویل دوی ته د پلټنو نه معلومه شوې ده چې د نهمې مئی په پیښو کې یو شمیر افغان کډوالو برخه اخیستې وه او دغه کډوال په باقاعده توګه د پی ټی آی سره اړیکې لري چې کامی ودانیو ته زیان رسولې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دروېڅ اف امریکا ډیو دا. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغان میرمنو لګیدلې ګڼ شمیر بندیزونو کې خزینه خبريالانې هم شامل دي. د طالبانو د واکمنې لاندې او یا سلنه د رسنیو کارکونکو او خبريالان له هوا د وتلي او ګڼ شمیر رسنۍ بندشوي هم دي. په دې اړه باندې نور تفصيل ته د ډیوا همکار منزه شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان د طالبانو واکمنی دو وروسته ډیری رسنۍ تړل شوې او خزینه خبري اعلانې په غیر متناسب ډول د اضافي محدودیتونو یا بندیزونو لامل اغیزمنې شوې دي او ګڼ شمېر یې پر خپلو دندو پریښودو مجبور شوې.
طالبان دو کال پورا کی په دې دو کال راته سره منګا ویل چې په افغانستان کې 15% خزه په مجموع کې خبريالانې کاوی بیرون کار کو دي ټول د کار څخه محروم شوی او تر څنګ دا چې ډیره کډوالې شوې دي. شاید په هر تلویزیون کې یا په هر رادیو کې دی یو څه نیولې تر دوه الا درې انجینې کار کوي او د پردې پر مخ چې راځي تر اوسه هغه د دوه یا درې انجینو څخه زیات نه دي.
شامل نیازی هم له هغو افغان خبریالانو څخه ده چې د طالبانو د بندیزونو له کبله په هیواد کې خودو مجبور شو.
یو دا چې په افغانستان کې خبریالان د صحنې څخه لري شوی دي. یو څه دا چې په پاکستان او د هیوادونو کې د کډوالې سوي او هغه خبریالان چې هغوی یو بل هیواد ته راغلي او هغوی له خبرې څخه لري شوی دي. یو مثال زه خپل ځان ورکوم چې کلن ما له دې حالت څخه په اصلاح حصه ده. زما په ډېرې خبریالانې داسې دي چې هغوی له خپل مسلک څخه لري شوي دي ځکه هغوی مجبوره دي هر څه له سره پیل کړي.
د بی پول خبریالانو ټولنه وایي پر رسنیو د بندیزونو او اقتصادي ستونزو له امله شاوخوا 40% رسنۍ تړل شوې دي او له 80% زیات خبریالانو او رسنیو کارکونکو یا هیواد پریښه یا هم بیکاره شوې دي. افغان خبریالان وایي دا مهال د خپل کار په وخت سختو ننګونو سره مخ دي چې د سانسور تر څنګ خبرونو ته لاسرسي پکې شامل دي.
آزاد هم کا کولای نو سې یو خبره سي آزاد خور کو اول باید مونږه ورسو مسولین ته سي دغه اجازه ستا کنستا او که دغه گزره دا کارو وای دا خور کې کنو بس ته هم تلیر مشکله ده.
چالش کې امروزه سره راي حقمی ننګونی چې د میډیا کارکونکو ورسره په افغانستان کې مخ دي هغه اطلاعات او خبرونو ته لاسرسي دي. هغه خبريالان چې وسوم په تیر یو نیم کال کې کار کوي خای د خپل خبريالتو په تجربه کې دا تر ټولو سخت وخت دی. خو طالب چارواکی وای د مطبوعات آزادۍ ته درناوی کوي، خو که د دوی ارزښتونه په پام کې ونیول شي
د غننې مجلس د دې شاهدی ورکې چې موږ د مطبوعاتو هغې آزادۍ ته چې هغه د موږ ارزښتونه ته درناوی لري، د اسلامي امارت په مټ د راغلي اسلامي نظام اساساتو ته احترام لري او د هغې خدای نه خواسته توهین نه کیږي، د هغې په مخ کې دوی استهزا نه کوي، نو دغه ټول د موږ ورونه دي، د موږ خویندې دي، دوی ته به موږ عملا د کار او د مزید انکشاف موقع په لاس کې ورکو.
خو نیازه ای دغه دریس په غبرګون کې وای
ستاسو تعریف ستاسو ارزښتونه څه دي د دې ملت لپاره؟ تاسو خو یوه کوچنۍ موضوع هم راواخلئ او دا ملت ور باندې ځوروئ کړوئ، همدا اوس په میلیونو نجونې په کورونو کې ناستې دي، دا ستاسو کوم ارزښت ده؟ هغه نجونې چې په آخري کلونه یو هغوی ممکن د دې وطن لپاره ممکن څه چې هغوی خدمت کوو د دې وطن لپاره، ډاکټرې وي، انجینران وي، همدغسې نور داسې مهمو برخو کې چې هغوی ضرورت
لري. طالبانو تر اوسه پر میرمنو ګڼ شمیر بندیزونه لګولي چې په عامه ځایونو او ټلویزیونونو کې نقاب کول، همدارنګ د محرمه یا نارینه ساتونکو پرته د 2 کیلومتر څخه زیات سفر کول منع دي. د شپږم ټولګي وروسته یې ښوونځي ته د نجونو تګ مخه نیولې، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري، او پر رسنیو باندې ګڼ شمیر بندیزونه هم لګېدلې دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن دی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا د وایس اف امریکا دیو دا دیو تاسو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو های کمشنر وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 110 میلیون خلک د جګړو، زورونې او یا د بشري حقوقو د سرغړونو لامل د خپل کورونو نه توتلو ته مجبور شوی دی. د یو ان سی آر د معلوماتو لمخې په 2020 کې د بیکور خلکو شمیر هم 3.4 میلیون ته لوړ شوی، مګر دا څه ویل کیږي چې دا یو کم اندازه ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د تر ډیوه همکارا ماهوش جلیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو های کمشنر وای په ټول نړۍ کې شاوخوا 110 میلیون خلک د جګړو، زورونی او یا د بشري حقوقو د سرغړونو لامل د خپل کورونو نه تېښتې باندې مجبور شوي دي. په سودان کې جګړې د اپریل میاشت راهاسي نږدې 2 میلیون خلک بي ځای کړی دي.
110 million people that have
monsara yosal aw 10 million khalak da jagdo zawrawani taasub taw trikhwali lamala bezae shwi taasu kideshi yoso kalamak ki ya ter kal pa yaad wulare kala che mung elan wokro che da lumli zal la para monsara da 10 million na der bezae shwi khalak di dash mera د مخنه 10% زیاته شوه ده.
یوازې تیر کال 9.9 میلیون خلک په جبري توګه بې ځای شوي، په شمول د 11 میلیون نړیب چې په اوکراین کې د روس د يرغل نه تښتیدلی، چې دا د 2 نړیوالې جګړې راهسي د خلکو تر ټولو لوی بې ځای کېدنه ده.
د ماجورټي اف د پیپل دټ فلی
ډېر خلک چې تښتیدلی هغوی مالدارو هیوادونو ته نه، خو د کم آمدن یا غریبو هیوادونو ته تښتیدلی دي.
تیر کال ادارې 15 بیړنۍ پیښې ریکارډ کړي چې د تیرو کلونو په مقابله 3 نه تر 4 چنده زیاتې دي.
وی آر کانستنتلی کنفرونټډ وذ ایمرجنسیز.
موږ مسلسل د بیړنۍ حالاتو سره مخامخ یو، مونږ په یو ان ایس آر او ملګرو ملتونو کې یو میکانیزم لرو چې د بیړنیو حالاتو په بیلابیلو لارو درجه بندی وکړو. ما تیرو رجحاناتو ته وکتل.
د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا او میانمار کې شخړې هم په 2022 کال کې په هر هیواد کې د 1 میلیون نه زیاتو خلکو د بې ځای کېدو ذمهوار وو. د نړۍ په کچه ډیرو بې ځای شوو د خپل هیواد دننه پناه اخیستې ده. د دوی یو په درېمه برخه 15 میلیونه نورو هیوادونو ته تښتېدلې دي. ترکیه دا مهال د 3.8 میلیونه کډوالو قربتوب کولو سره تر ټولو زیات کډوال لري چې ډېر یې د شام وګړي دي چې د کورنۍ جګړې نه تښتېدلې. ورپسې په ایران کې 3.4 میلیونه کډوال میشت دي چې ډېر یې افغانان دي. خو 15.5 میلیونه اوکراینی کډوال هم په اروپا او د هغې بهر پراته دي. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په کال 2020 کې د بیکور خلکو شمیر هم 3.4 میلیونه ته سیوا شوي، خو داسې ویل کېږي چې دا یو کم اندازه ده. ماوه جلیل، وایس آف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
د وایس آف امریکا ډیوه د امریکای صدر جو بایدن د نیټو په غړو هیوادونو د نورو مرستو غږ کړی. دا غوښتنه د نه یاسه شنبه په ورځ د دفاعي ائتلاف د مشر سره د ملاقات په وخت مخ ته راغلی ده. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د وایس آف امریکا د خبریالی انیتا پاول رپورت کې د ډیوه همکار احرباب محمود علی وړاندې کوي.
صدر جو بایدن د نه پورس د نیټو د سیکرټری جنرال یانس ټالتنبرګ سره ولیدل. په دغه مهال صدر بایدن د روس خلاف د اوکرين سره د امریکای د مرستو اعظم سرګند کړو او د 350 میلیون ډالرو اضافي پوزي مرستو اعلان یې هم وکړو. د جولای په میاشت کې د لیتوانیا په سرخار کې د نیټو د غړو هیوادونو سرمشریزه غونډه ټاکل شوې ده. بایدن د نیټو هلې ځلې وستایلې، خو د یو دیرش غړو د ائتلاف نه یې غوښتنه وکړه چې د کال 2014 د ژمنو عملي کولو په لور د نور ګامونه هم پورته کړي. چرته چې ائتلاف شمنې کړې وي چې غړي هیوادونه به دفاعي خرچې د خپلو هیوادونو د ټول آمدن لږ تر لږه 2% ته سیوا کوي.
مونږ د نیټو مشرقي سیمه مضبوطه کړه او دا مو سرګند کړه چې مونږ به د نیټو د خاورې د هر انچ دفاع کوو. د نیټو د 15مې مادې ته د امریکې جمنې د ګټې شان مضبوطی دي او راتلونکي میاشت په لیتوانیا کې د سرمشریزو غونډې په وخت به مون په دې باندې وړاندې کار کوو او یقیني کوو به چې ائتلافیان د خپلې دفاع لپاره مناسبه 2% خرج کړي. نه یوازې یو اضافه بلکې دا بنیادی کرخوي.
سټالتنبرګ چې د دې کال په اخره کې به خپل چوکې پرېږدي، ویل دي چې د جولای په سرمشریزه غونډه کې به په دې غور کوي چې نیټو څنګه کولی شي د اوکرين سره مرستې سیوا کړي. د کومې په وجه چې د روس د قبضې مخه نیولې او په روسټو کې یې ځوابي عملیات هم پیل کړی دي.
چې اوکراین ته کومې مرستې ورکو، هغه د جنگ په میدان کې واضحه فرق رامنځته کړی دی. دغه چې بریدي پیل کړي او اوکراین په دې لړکی پرمختګ کوي او داله وخت نه مخکې خبره ده، خو موږ ته پته ده چې څومره زیاتې علاقې اوکرانیانو را آزاد کړې دي. هغه هم ربا دوی د مذاکراتو په میز مضبوطوي.
خو یو سیس دی چې اوکرانانو ته ډیر ضرورت دی.
زما په خیال چې څه هم ډیر اهم دی، هغه په یورپی اتحاد کې زموږ راتلونکی دی او په نیټو کې د شاملېدلو د پاره اوکراین تیار دی.
څلونکو وایي دا امکان نه لري.
دا سینه ده چې دا خبره ختمه شوی ده. له اوکراین سره د نیټو د مرستو او په راتلونکي کې په نیټو کې د اوکراین د شمولیت په اړه ډیره لیوالتیا ښکاري، خو په حقیقت کې داسې کېدل د دې لپاره لا ډیر څه کول پاتې دي.
خو په واشنگتن کې د سټالتنبرګ دا خبره خوره شوې ده، چرته چې د امریکای په سنټ کې د کمو چوکو مشر میچ میکونل وایي د سټالتنبرګ ویلي دي چې په لیتوانیا کې سرمشریزه غونډې ته یې د نان نیټو ملکونو لکه جاپان او جنوبی کوریا استازي هم وربللې دي. میک میکونل دا هم ویل دي چې د جولای په سرمشریزه غونډه کې تملري سویډن هم په رسمي ډول په ائتلاف کې شامل شي. د نیټو د غړي ملک ترکی د خوا د اعتراضونو په وجه د سویډن شمولیت ځنډیدل دي. ترکی تور لګوي چې سټاکهوم د سیاسي ګوند د څنګه خلاف مناسب ګامونه نه دي پورته کړي، کوم چې انقره تندرو وبلي.
Turkey has the chance to hold Sweden to account.
Sweden په نیټو ائتلاف کې شامل دی درو تلېواله دی ځکه له ترکی سره موقعه ده چې د سویډن احتساب وکړي او زما په خیال ترکی سره پاتې دي. تاسو په هیږي چې په نیټو کې د سویډن د شمولیت لپاره د امریکای او د نیټو لغړو هیوادونو څخه ځان ته څرایتون ترلاسه کول غواړي. نو په دې کې دوه شیان دي، یو خو حقیقي مسلې دي او بل د خپل ګټو لپاره د انقره هلي ځلې دي.
د نیټو سارون کې وای د ائتلاف اتحاد په نوې مشر اړه لري او په دې مسله واشنگتن او ستلتنبرګ چوپه خوله دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
بلخوا د امریکای د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نهه شنبه په ورځ د جون په 14 د ملي امنیت د خفیا اسنادو د ناوړه استفادې په تور عدالت له د حاضرې دورسته په ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د ډیوا همکارا منزه شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ د فلوریدا په میامی کې د کیوبا د خوړو په یو مشهور رستورانت کې د خپلو پلویانو هرکلی وکړ. د هغه د محاکمې وروسته چې هغه د سې شنبې نهې په ورځ هغه ځان بې ګناه وبللو، لومړی داسې پخوانی ولسمشر دی چې د فدرالي تورونو سره مخ دی. هغه وروسته د نیو جرسی په بیدمنستر کې د هغه د ګالف کلب څخه خلکو ته وینا وکړه.
Today we witness the most evil
and heinous خپل هواد په تاریخ کې لواک سخاتر ټولو د ناور استعمال شهدانیو ډیر د فاشینه خبره ده چې یو فاسد ولسمشر خپل نور سیاسي مخالف په جالي او دروغجنو تورونو نیسي.
د ترامپ په سلګونو پلویان او لاریون کوونکي د میامی محکمې بهر راغلي وو چیرې چې ترامپ د ودیش جنایي جرمونو په تور محاکمه شو. په دې جرمونو کې په قصدي توګه د سلو څخه ډیر محرم اسناد ساتل چې ځینې یې د امریکا اټومي او دفاعي پلانونو پورې تړاو لري او عدالت ته د خنډ جوړولو سازش او د اف بی آی اسناد ترلاسه کول شامل دي. چې 13 اگست کې د هغه د فلوریدا کور مارالاګو څخه ترلاسه شوی. د دې فدرل پلټنو لپاره د عدلیې وزارت ځانګړی کونسل جیک سمیت ټاکل شوی و.
Our nation's commitment to the rule of law.
دا قانون حاکمیت ته زمونږ د ولس ژوندتیا د نړۍ لپاره یو مثال دی. مونږ په دې هیواد کې یو ډول قوانین او په هر چا لاګو کیږي.
هغه وویل چې د چټکې محاکمې په لټه کې دی، خو دا پروسه کېدای شي چې څو میاشتې وخت ونیسي. ترامپ په 2024 کال کې د ولسمشرۍ لپاره بیا ودرېږي او د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید دی. د ای بی سی نیوز نظر پوښتنه ښیي چې امریکایان دغه نوي تورونه د مارچ تورونو په پرتله خورا جدي بولي. د منهاتن د لوی جوري لخوا د 2018 کال ټاکنو د مخه د لوڅو فلمونو اداکاره سټارمی ډینیلز ته د پټو پیسو ورکولو د تور په اړه عام خلک مختلفه نظرونه لري چې ترامپ په دې جرم تورن شي او کنه.
ممکنه اغیزه لري چې هغه د نوماند په توګه مخترازي د عمومي ټاکنو غټلو لپاره ځان رسوي.
د ورته نظر پوښتنی لمخې وڅل به خلنه امریکایان باور لري چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري.
زما په اند دا یو خیانت دی، دا رښتیا ده.
کچيري ترامپ مجرم ثابت شي نو کېدای شي چې بندي شي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دیو دا دیو تاسو فیسبوک، ټوټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کول شئ. په پاکستان کې رواني ګرانی د خلکو ژوند په ډیرو حوالو اغیزمن کړي، خو نن سبا خلک د لوی اختر د پاره د قرباني سارو اخستلو ته اندېښمن دي. د بلوچستان په سرحدي خار کوټه چمن کې څه صورتحال دی؟ نو د افغانستان ساروی ولې ناراضي؟ په دې اړه باندې نو تفصیل درته د چمن نه د یو خبريال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د افغانستان سره مشتي پښتني سیمو لوی شهرونو کې د ساروي منډي د افغانستان څخه راوړونکو په ساروي آباد وي. په خاصه د لوی اختر سیورته د قرباني اختر ویل کیږي. په محل دغه سیمو د ساروي منډي د اختر څخه یو میاشت مخکې آباد سي، خو اوس ولوی اختر تدوی او نه پاتې دي. خو تر اوسه دغه سیمو د ساروي منډي نه دي آباد سي. که څه هم لړ څه ساروي خرچيږي، د هغه قیمتونه ډیر لوړ وي.
په 15000 روپۍ اوسه 15000 کلدار دي. موږ د افغانستان ملایان ته موږ وایو چې دا پسونه رایله کوي، دلې د زما خو وس نه پرسیږي. دا خو دوه نور مسکینان ستا دلیا چې په خوا په اختره یې کاوی اوس ولکه خامخا وي کې. دا هم پښتانه دي، هغه هم پښتانه دي، ګرد سره مسلمانان دي. باید چې هغه خوا ته هم تکلیف ختم شي، د دې خوا هم تکلیف ختم شي. په دې ملک کې هم ځوانه یي د غوښو د پسو د خریدو د پروش ارزاني جوړه شي. په خوا هم
د چمن سره د ښار په ساروي منډي کې سوداګر وایي د افغانستان څخه په ډیر مشکل لړ څه ساروي راوړل کیږي. هغه د چمن و منډي ته د راوړلو په چپه او کوټه ته انتقالیږي. کچیر پر افغانستان قابض افغان طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکي د اختر د قرباني ساروي راپریږدي. په دغه منډي کې به د قرباني د ساروي قیمتونه ډیر راکم شي.
د غوښه باندې کې یا د زموږ سوته ګټ ورکې پرې دی راایل کی هلته ټکدارام ورته ناشې درې درې زره پر پسه باندې غواړي. د یو فای طالبانو سره ملاو دي. هغه پغلاب سونه راړی پر تار باندې 550 وای دا موږ ونی ما نور ایله کی د ټکدارانو سره ملاوی موږ فاسی چې یادی دا ګرد باندې کی یادی پر لارې لکی راایله دي.
غوی دی بل پر پاکستان د کلجی کډیر یا د انټری پی ار نامه چې خو دی ورکی دروازې 15 سیاس شل یا سل کومه طالبان سم دا خواس کو چې دا خلک دا وزګار ورکی چې یعنی پر وزای نږدې ځای باندې ک 50 کسل یا د انټری په نامه چې پر لارې دا خلک دا خپل وزګار ورکی دا دی شی راځي.
دلته په چمن سره د شهر کې د پاکستان کسٹم چارواکي وای کچیر قانوني تقاضي پوره کړل سي، دوی به د افغانستان څخه پاکستان ته د ساروي امپورت کول اجازه ورکړي. خو د ساروي سوداګر بیا وای چې پر افغانستان قابض افغان طالبانو او مکتی حکومت د پاکستان د ساروي پر ایکسپورت باندې بندیز لګولې دي. او په لوري منطقو کې لړ څه ساروي په پټه او په پاکستان کې را داخليږي.
په 2000 روپۍ د غوښ کېلو دي. حکومتونه یو نه پریږدي موږ دا خواسي چې د افسون جرای لکه یو پرېسر دی یو لار ورکي پر خلکو اختر روان دی. ور اختر نه لري د څو کې خواران بیا چارګان کاروبارونه ولاړ دي. ګرد ودا غپسوت ولاړ دي چې پران درګار راشکاراس یو لکه شو پاروسی جنرال ولدي وای ولدي بسونه راوسته.
د افغانستان د سپین بولدک سره دی ولسوالي ویان څخه په دې حق له د دریز د اخستلو ډیره حساب وکړي چې افغان طالبان ولې پاکستان ته ساروي نه راپریږدي. خو د دې سره رابطه ونسول مخکې د کندهار امنیتي چارواکو ویلي وو چې افغانستان کې د کم خوراکي توکي کمی وي هغه دوی وګاونډي وادونه ته نه پریږدي. هم د افغان طالبانو د کندهار امنیتي ځواکونو د جون پر ومنه ته دا خبر ورکړی وو چې د شوراوک په سیمه کې یو سلوا اتیاب سونه پاکستان ته د کاچاکېدو په تورې نیولې دي. تیر کال د اقلیم د بدلونونو د اثراتو له وجې توفاني برانونو او سیلابونو په لوی کچه جناورو ته هم ځانونه اړولي وو. سسش کال د خرڅلاو د پاره ډیر کم تعداد ومنډیانو ته راوړل کیږي. د افغانستان سره جوخت پښتني سیمو عادي خلکو پر افغانستان قابض د افغان طالبانو څخه غوښتنه کړې ده د قرباني ساروي د دوی وسیمو ته راپری شول سي چې دلته قیمتونه په کابو کې سي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډی وا ټی وی، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. د کوټې په قمرانې سیمه کې پولیو کارکونکو وای چې په یاد سیمه کې پښتانه، بلوچستان او سندیان د ژوند کوي. پولیو کارکونکو وای دوی ته په مورنۍ ژبه د پولیو په اړه معلومات ورکوي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل تاسو ته د بلوچستان څخه د ډیو خبريال رفیع الله مندوخیل وړاندې کوي.
د بلوچستان مرکز کوټه ته لسین صوبې او د بلوچستان له ګرمو سیمو په اوړي یا ګرمۍ کې سلګونه کورنۍ راځي چې په پولیو کمپاینونو کې ځینې کورنۍ نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. شارین بلوچ پیغله ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کوټې په کمبرانی سیمه کې ماشومانو ته قطرې ورکوي. وی او ای ډیوا ته وایي په دې سیمه کې براوي ژبه ویونکي پښتانه او لسین راغلي خلک استوګندي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي دلته د ماشومانو شمیر په اوسنی کمپین کې نور هم زیات شوی دی.
میری جو ټارګټ ہے 1500 سے زیادہ ہے. ما
ټارګټ 1500 پورې وی موږ اکثر خلک داسي وی سي هغه په دغشي اماده وی او اکثر نیمای خلک انکاری وی موږ ډیر زیات کوشش دا کوو سي دا خلک ویکسینم ویکسینېټم سي او د پولیو کترې عمر کې ولی سي پولیو ډیر خطرناک بيماري ده د خپل ماشومان نه
سے اب لوگ درست کار حاصل کرے یہ بیماری ختم ہو.
دا کامنٹ سٹاپ کارکون کی آصف پرکانی پا یاد سم کی دا غو معشومانو دا ویکسین کولو کار کوي چې کورنۍ انکاری وی وای چې په اوسنی کمپین کې دا معشومانو ټارګټ 2800 خو په دې کې 4800 معشومانو ته کتری ور کول څه وی دي. پاتې معشومان یا خو په کورونو کې نه وو او یا هم ریفیوزل وو چې له کمپین وروسته به کتری ور کول کیږي.
بیسیکلی وہ جو ہے ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ ریفیوزلس کے اوپر
مشکار کو پر ریفیوزل یعنی انکاری خلقو کم خلق چ انکار کوي هغه مطمئن کو هغه پینزوس ماشمانو د پار مرز باراه وو کورونو ته جو مور بده علاقې له مشرانو سره خبرې کو او داغه کورونې سره بناست کو ولې چې دلته براوی هم دی پښتانه هم دی ګډا بادي دا او اوس له سند زخه له نصر آباد زخه له جعفر آباد زخه هم خلق راځي
په کوټه کې په پولیو کمپینونو کې بیلابیل ژبې ویونکي خلک لکه پښتو براوی بلوچي ازبکي تاجکي او هزارګي ویونکي کسان کار کوي تر څو میندو ته د پولیو ویکسین پر ارزښت معلومات ورکړي او هغه د پولیو وایرس له خطره په مورنۍ ژبو خبر کړي. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوا، کوټه.
السلام علیکم ګران مینوالو، زیم شاید ملنګ نن زما تاسو ټول مشرانو کسانو ته ورونو خویندو ته دا خواست دی چې خپل بچولا د پولیو کترې ورکې او د ټول عمر مازیوتیان یې وساتې. ډیره مهرباني، خوشحاله او آباد اوسې.
دا وایس آف امریکا ډیوه د بلخوا د خیبر پختونخوا په غرنۍ سیمو کې ګڼ شمېر سیلګري ځنګلي شادوګانو ته خوراک ورکوي، خو ماهرین وایي داسې کول نه یوازې د ځناورو لپاره بلکې د انسانانو لپاره هم خطرناک دي. نور حال درته رسیمې نه لري. خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
شادو چې هم لکه د نور وحشي حیواناتو په ځنګلو کې استوګنځي لري او د خوړو هر ډول قدرتي تنظیم هم شادو کولای شي چې ځان او خپل کوچني اولادونو لپاره په ځنګل کې د میوه او حشراتو لټنه وکړي. خو د سیلاني سیمې ګلیاتو په مرکزی سړک بیا دغه ننداره بدل ښکاری، چرته چې شادوګان د سیلانیانو په تمه لیدل کیږي او دغه سیلانیان د شادوګانو لپاره اوراته او پاسه خواړه د ځان
انسانی جذبے
انسان او وحشی حیوانات چه طبی او فطری ډول ډیر بدل وی دا د انسان د نورو حیواناتو د پاره لیوالتیا نتیجه ده چې د ځنګل وحشی شادوګانو خوې هم بدل کړي او هم ځکه په ګلیاتو وادای کې شادوګان د ځنګل په ځای د کورونو خواوشا او یادننه د الو، ټماټر، کچالو، کوکیز، کلچې او یا نور مصنوعي خوړو غلا کولو لپاره په هڅه لیدل کیږي چې اکثره د کورونو ته زیان هم ورسېږي.
وحشی
حیواناتو پاړه تر سره شوی سیړنې وای مصنوعي او کیمیایي خواړه د ځنګلي ژوند لپاره ډېر منفي اغېز لري. دا خواړه د دوی د هضمې د نظام سره سم نه وي او همزکه دا عمل د شادوګانو د صحت زیګون بریالیتوب ناروغي او ټولنې پروسې په اړه ډېرې ژورې اندېښنې راپیدا کوي.
ټیکنیکلی به دې ته تاسو خوراک نه ورکوئ، د دې وجوهات دا دي چې یو فوډ چین تاسو ډسټرب کو، د هیومن وایلډ لایف کنفلیکټ دی وجه نه تاسو شروع کو. تاسو چې کوم خوراک ورکوئ د دې نه چې کوم لفټ اوور پاتې شي هغه مختلف ځناور خوري نو دې کې د ډیزیزز پیدا کېدو یو چانس راغی. د دین علاوه ځناور چې دی دا آرام پسند شو دی ته تیار خوراک ملويږي نو دا ځنګل ته نه ځي.
په ګلیاتو وادی کې چې د شادوګانو په مصنوعي او پاخه خوړو انحصار نور هم زیات شوی، خو ماهران وایي د دې سره نه یوازې د شادوګانو صحت ته خطر دی بلکې ورسره د دغه وحشي حیواناتو بدل شوی چلن بیا نور هم زیات د خطر اندېښنې راپیدا کړي دي.
شادو چې کله خپل شکار پسې راځي نو هغه خلکو
یو خاص مقامات ته محدود کړی دي، ځکه هغه عادت کړی دي هغه له خوراک ورکوي، خاص کر جی ڈی اے والا چې کوم غلط حرکت کړی دی چې مخصوص پوائنټونه اسٹیبلش کړی دي، نو هغه ته دا جادوګان راځي او دې جادوګانو پسې لپړ راځي، نو دې خلق چې دی خطرې ته مخامخ کړی دی، دې خلق د بیمارانو خورېدو ته مخامخ کړی دی، د دې خلکو د سامان او د هغوی جایداد او د هغوی مال چې دی هغه نقصان ته مخامخ کړی دی.
ماهران وای شادوغان او انساني ابادي یو بل ته نږدې کېدل نه یوازې د وحشي حیواناتو ته بلکې انساني روغتیا لپاره هم یو غواخ ګڼل کیږي، او دغه وحشي حیواناتو فطري خوې او مزاج بدلون په نتیجه کې د دوی او د انسانانو ترمنځ شخړې نور هم زیاتې دي. شي احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا ګلیاد.
کدا هلو وی خبرونه وی لوی خبر پښتونخوا خبرونه وی خبری خبرونه وی یا بی بی شیرین خبرونه وی، تاسو د ډیوا په فیسبوک باندې د ډیوا په یوټیوب باندې بیا هم کتل شي، لایف نروسته هم بیا دا چلیږي. د ډیوا چې کوم ویب سایټ دی په دې باندې مختلف موضوعاتو باندې سټوریانې لګي، هغه تاسو هم کتل شي، او د ډیوا په ټویټر باندې وخت په وخت باندې مهم سپیسونه کیږي، هغه تاسو پکې هم برخه اخیستل شي. د خبری خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی. زنه سرلا خان د دې خبرونه پروډوسر عبید حسین، او انجینران ستاسو نه اجازه غواړم. خدای پامه.